په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د بری حمل میاشتې 28 د اپریل 10. د خبرونه په دویمه نیمه کې 25 دقیقې ونیز بحث خبرو، خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکوونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ژغ کمرنګه سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په ډسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تېره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکوونکو کار منع کړ. یونما په ځواب کې په افغانستان کې له خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پورې کارونو ته لاړ نه سي. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کبله به یې د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کبله په ځانګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنجشیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼې کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. تبنسان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیگ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. راشد خان د کلکتې رایډرز ټیم اندریو رسل، سونیل ناراین او شیردل ټاکور وسوځول. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وایي جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه ښیلي چې له یوې میاشتې راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یوه ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې پنشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنی سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یوه ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یوه سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د اروپایي اتحادیې د ایسایي مرکز یوروستات د دې اتحادیې د نفوذ په اړه اټکل کې ویلي چې د 2022 کال د جنوري له لومړۍ د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې به د دې اتحادیې د غړو هیوادونو نفوذ په سلو کې شپږ کم سي. یوروستات دا اټکل له دې سره سره کړی چې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته میلیونونه اوکراینیان د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته کډوال سوي دي. یوروستات وایي چې له 6 کاله د اروپایي اتحادیې په هیوادونو کې د نفوذ د کمیدو بهیر بیرته پیلېږي او تر 2023 میلادي کال پورې به د دې اتحادیې نفوذ 440 میلیونو ته ورسیږي. اوس د اروپایي اتحادیه نفوس 453 میلیونه اټکل کیږي. په اکثرو پرمختللو هیوادونو کې د ماشوم زیږولو ته لیوالتیا په کمیدو ده. د روسي ځواکونو د توغندیو په حمله کې په اوکران کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلن لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسیې د پوز په حمله کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسیې د پوز عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون ولی الکساندر برکودین ویلی پرون وخته د روسیې پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل. خبرونه مو د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. د دغو مطالبو او راپورونو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه د بندیز سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې له هرو لسو کورنیو نه یې د نس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د تخار ځینې اوسیدونکي وایي چې تر مځکې لاندې د اوبو سطحه ټیټه سوې ورسره د دوی څاګانې هم وچې سوي دي. په بل لاپور کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د سختریزو وسلولو پر ضد د عملیاتو پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې نیز بحث خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزې درا پورونو برخې ته. څو دینی عالمانو د طالبانو له لوري د نجونو پر زده کړه له بندیز سره مخالفت وکړ او ویل چې اسلام نجونو ته تر پوهنتونه پورې د زده کړو اجازه ورکړې ده. یو دینی عالم اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی ته ویلي کله چې لور ورڅخه وپوښتي چې په اسلامي نظام کې نجونو ته د زده کړو اجازه نسته نو وشرمیږي. خو د طالبانو یو سختریزي وزیر دا ډول نیوکې د بغاوت په معنا وبللې. تفصیل له اسمت ساروان نه.
د طالبانو د حکومت یو سختریزي وزیر د یو شمیر دینی عالمانو د دې پوښتنې په وړاندې چې نجونې د تعلیم حق لري غبرګون وشد. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس تر راپور له مخې دو دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو پر مخنیوي انتقاد وکړ. دوی له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو د بندیز په اړه پر خپله پرېکړه بیا کتنه وکوي او هغوی پرېږدي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. د شنبې په ورځ دینی عالم عبدالرحمن عابد وویل نجونې د پریښودل شي چې له هلوکانو په جلا ټولګیو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د هغوی ښوونکي دې هم ښځې وي خو که داسې اسانتیا نه وي چارواکي دې ورته برابره کړي. عابد اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې لور یې چې اوس ښوونځي ته نشي تللی دی ورته شرمنده دی ځکه چې هغې ته ځواب نه لري. یو بل دینی عالم توریالی همت چې د طالبانو غړی هم دی وویل نجونو ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. همت زیاته کړه اسلام ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي خو په حجاب او خاص چاپیریال کې. د زیاته کړه رغنده انتقاد باید وشي او اسلامي امارت باید په دې غور وکړي که انتقاد نه وي هلته بیا د فساد احتمال شته. د جمعې په ورځ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې ملایان باید د حکومت د پالیسیو پر ضد خبري ونه کړي. ظاهرا د ملا ندیم خبرداری د یو بل دینی عالم څرګندونو ته په اشاره و. دینی عالم عبدالسمی غزنوی په یوه مدرسه کې طالب عالمانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم پر سر په اسلام کې د نظر اختلاف نشته. د غزنوی په وینا اسلامي حکومت څرګند دي او د هغو پر اساس د نجونو زده کړې روا او د منلو دي. عبدالسمی غزنوی په خپلو خبرو کې چې په یوه ویډیو کې خپرې شوې د نجونو پر تعلیم ټینګار کوي او وایي هغوی چې وایي د نجونو د زده کړو لپاره شرایط برابر نه دي شرایط دې ورته برابر کړي ځکه چې دا د واکمنانو مسؤلیت دی چې نجونو ته د زده کړو شرایط برابر کړي. غزنوی دا هم ویلي چې اسلام نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او که د یوه واکمن امر د خدای او رسول د امر خلافي نو د واکمن امر د منلو نه دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ملا ندیم بیل دی چې د چانوم واخلي وویل نه اطاعت کولو ته د خلکو د تشویقولو نتیجه څه کېدای شي. نتیجه یې د دغه حکم په وړاندې بغاوت ته اجازه ده. څوک چې د نظام په وړاندې بغاوت ته خلک راپورته کوي آیا مسلمانانو ته یې ګټه رسیږي که تاوان؟ طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې خو ژمنه یې وکړه چې د 1400 لومړي لمریز کال په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو متوسطې او لیسې پرانیزي. خو هغوی نه یوازې خپله دا ژمنه عملي نه کړه بلکې نجونې د پوهنتون له زده کړو هم محرومې کړې. د زده کړو تر څنګ افغان نجونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې له کار کولو حمامونو پارکونو او سپورتي ځایونو ته لته که هم منشی ویدی.
د انجلو په ښوونځي کې داول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي سی
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه ثوره د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
په تخار ولایت کې د پانتون د استاد سبحان الله سبحانی خپلوان وایي هغه نږدې درې څلوېښت ورځې مخکې د طالبانو استخباراتو نیولې، خو تر نن پورې یې په اړه معلومات نسته. د دې خبره سبحانی بېګناه دی او نه پوهېږي چې په کوم جرم طالبانو نیولی دی.
په تخار ولایت کې د پوهنتون د استاد سبحان الله سبحانی کورنۍ له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خوشي کړي. د ښاغلي سبحانی یو خپلوان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې هغه د 1300 لومړي کال د کپ په 14مه په تعلقانو ښار کې د طالبانو استخبارات ونیو. دا چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي زیاتوي، نه پوهېږي چې د سبحان الله سبحانی جرم څه دی. د یاد کس له قوله ښاغلی سبحانی لومړیو کې 13 ورځې د طالبانو د استخباراتو په نظارت خونه کې وو، خو وروسته یې د تخار محبس ته ولیږه. په ورته وخت کې له موضوع یوې بلې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې سبحان الله سبحانی له دې عمله چې په ټولنیزو رسنیو کې په طالبانو نیوکه کړې وه بندي شوی دی. د سرچینې د هویت د خوندیتوب په موخه د نوموړي په غوښتنه یې موږ غږ بدل کړی دی. د وای ټولنیز شبکې ټول افغانستان کې فعال دي، ټول پکې خپل نظر لیکي او دا د هر هیوادوال حق دی. سبحانی له دې زیات جرم نه لري. له اسلامي امارت د ښاغلي سبحانی د کورنۍ غوښتنه ده چې هغه هر څه ژر له بنده خوشي کړي، ځکه د دکتورا او له تیزس د دفاع وروستۍ مرحله یې وه. څو له زده کړو پاتې نه شي. دوسیه یې اوس مهال د کندز په نظامي محکمه کې ده او خپله د تخار ولایت په محبس کې ده. په تخار کې د طالبانو امنیه قومندانۍ د سبحانی له نیولو بې خبري ښایي. موږ په دې اړه د طالبانو له استخباراتو سره پرله پسې اړیکو وروسته هم په خبرو کولو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو وروستیو کې یو شمېر نور ټولنیز او مدني فعالان هم نیولي چې د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د قلملار بنسټ مشر متی الله ویسا په هرات کې د پوهنتون استاد رسول عبدی پارسي، په پنشیر کې محلي سندرغاړی موسی شاهین، خبریال مرتضی بهبودی، نرګس سادات او الهه دلاورزی له هغو فعالانو دي چې د طالبانو په بند کې دي، خو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نه خبرېږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو د ملاتړ کمیټې د طالبانو لخوا د فعالانو د خپل سر نیونو، شکنجه او تهدید په اړه ویلي وو چې دا وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل کلنی راپور کې چې روانه میاشت خپور شو لیکلي وو، طالبان د خلکو د نیونو او شکنجې لپاره له غیر قانوني لارو ګټه اخلي. له دې ټولو اسنادو سره سره د طالبانو حکومت د خپلو کسانو لخوا د بشري حقونو نقض ردوي، خو د بشري حقونو بېلابېل ملاتړي بنسټونه بیا طالبان په دې ډول کړنو تورنوي. د طالبانو له بنده خوشې شوي یو شمېر معترض خوځو او ځینې نورو فعالانو هم رسنیو ته ویلي چې طالبانو شکنجه کړی او نامناسب چلند یې ورسره کړی دی.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي په افغانستان کې په هر لسو کورنیو کې نه د ناس مړولو لپاره کافي خواړه نه لري. د ادارې ټینګار کړی چې افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنو یوازنی لار د WFP د مرستو دوام دی. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیر افغانان چې مرستو ته اړتیا لري شکایت لري چې مستحقو کسانو ته مرستې نه رسیږي. د اسمت سروان راپور اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د نړۍ په هیڅ هیواد کې داسې نه ده چې په هرو لسو کورنیو کې دي نه کورنۍ د کافي خوړو د ترلاسه کولو ستونزه ولري. WFP پرون یکشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې وضعیت ناوړه شوی دی. د دې ادارې په وینا تیر کال یې په افغانستان کې 3 میلیونه افغانانو ته مرسته ورکړې ده، خو له دې سره سره هر ورځ ازادي راډیو د خلکو شکایتونه ترلاسه کوي چې مرستې نه ورسی شي او له سخت کړاو سره لاسو ګریوان دي. دو تنو ازادي راډیو ته داسې ویلي:
اری او ځان را ده وی، لکن وادر کی و محترم راستنه ده کړي خیر ده. خدای په کندوی کې اجم زمو تو اجم ز بیکار ام بیکس ام په پرم مای و ام بعد اورا دې ما
دا لایه 13 کومکا بسیار است مګم به مردم فقیر اج نه مرسه کلان و پیسې داراس.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په خیبر پښتونخوا کې د سختریزو پر ضد د عملیاتو د پیلولو په اړه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې پریکړه د پښتنو ملت پالو له مخالفت سره مخامخ شوه. هغوی ادعا کړې چې ترهګري د دوی پر سیمه په لوی لاس تپل سوې ده. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ملي امنیت کمیټې وروسته له دې په پاکستان کې په تیره خیبر پښتونخوا کې امنیتي پیښې زیاتې سوې پریکړه وکړه چې په دې صوبه کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي. اسمت څاروان تفصیل لکوي.
د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو د پاکستان د ملي امنیت پر دې پریکړه چې په دغه ایالت کې د تروریستانو پر ضد پراخ عملیات پیلوي خبرګون وشوت. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د جمعې په ورځ وویل د پاکستاني طالبانو په شمول د ټولو سخت دریځو ډلو د تصفیه عمومي عملیات پیلوي. د کمیټې د خپلې غونډې په پای کې په یو بیان کې وویل په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولس او حکومت په همکارۍ هر اړخیز او پراخ عملیات وشي څو هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د خیبر پښتونخوا ملت پالو ګوندونو ویلي چې که حکومت او پوځ یو ور بیا د پښتنو په خاوره کې د دوی په وینا د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي دوی مخه نیسي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منصور پښتین د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د اعلان شویو عملیاتو په غبرګون کې ویلي چې د پښتنو په خاوره کې هیڅ چاته د تپل شوې ترهګرۍ پر ضد په تش په نامه عملیاتو کې د پښتنو د بیکوره کولو او ځپلو اجازه نه ورکوي او پر ضد به یې مقاومت وکړي. پښتین پر خپل ټویټر پاڼه همدارس د پاکستان حکومت او پوسټ د تور غوتنی ولی او لیکلی چې تروریزم له څلويشتو کلونو راهیسې د حکومت او جنرالانو پالیسی ده. د عوامي نشتل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر ایمل ولی خان پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د ملي امنیت په کمیټه کې د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو په اړه تر پریکړې وړاندې باید لومړی هغه کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي چې ترهګرۍ بیرته راوستي دي. د همداراس ویلي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې پښتانه د جنگي اقتصاد د خسو او خاشاکو په توګه وکاروي. د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی ملت پال سیاستوال افراسیاب خټک وایي چې ترهګري د پاکستان د حکومت د ناسمو پالیسیو زیږنده ده او مخکې هم په دې سیمه کې عملیات شوي چې نتیجه یې نه لرله.
دلته مونږه پښتانه وطن پال ګوندونه ځکه د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د نظامی عملیاتو د تصمیم ځکه مخالف یو چې دا ترهګري د دهشتګردي د پاکستان د حکومت یا د دولت د غلطو پالیسیو له قبله پیدا شوې ده. دوی هغه پالیسي نه بدلی چې کوم په افغانستان کې او د پښتني سیمو کې د پالیسي ده. دویمه خبره دا ده چې دوی مخکې هم دغسې عملیات کړي وو او هغه کې دهشتګردي نه وه ختمه کړې. البته پښتانه یې ډېر زورولي وو، وجل شوي وو، کورونه وران شوي وو، بې کوره شوي وو. نو هغه تجربې په نظر کې نیولو سره موږ د دې عملیاتو د پیشنهاد مخالف یو.
د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ هم د عملیاتو له پیلېدو سره د مخالفت پترس کې ویلي چې تیر ځل د ضرب عذاب په عملیاتو کې کومه توره وهل شوې وه چې اوس بیا د عملیاتو خبرې کوي. په 2014 میلادي کال د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د ضرب عذاب په نوم عملیات وکړل چې په نتیجه کې تر 1 میلیون ډیر خلک بې ځایه او کډوال او د پاکستانی طالبانو په شمول سلګونه کسان ووژل شول. په پاکستان کې په وروستي یو کال کې تروریستي بریدونه زیات شوي او یوازې د روان 2023 په لومړیو درو میاشتو کې تر 1500 زیات پولیس وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال آسم منیر او د پوځي استخباراتو یا ISI د مشر جنرال ندیم احمد انجم په ګډون د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې په داسې حال کې د تروریزم پر ضد عملیاتو پریکړه شوي چې پاکستان له شدید اقتصادي او سیاسي بحران سره مخامخ دی او له بلې خوا انتخابات په مخ کې لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د تخار ولایت د مرکز تعلقان ښار د زینو سیمو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې ترمزه کې لاندې د اوبو سطح ټیټه سوې او له کبله یې د دوی نیمه ژورې څاګانې وچې سوې دي. د دې ولایت اړوند چارواکي د خلکو ستونزې مني او وایي چې یو لړ پلانونه لري چې په عملي کېدو سره به د خلکو ستونزه ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې د ځمکې لاندې اوبو کچې کمېدو د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت مرکز د طالقان ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې او له امله د زیات شمېر کورنیو د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. د طالقان ښار یو اوسیدونکي امان الله په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل:
اوبو څه وچه سوې ده، موږ د څښاک اوبو نه لرو. د ښاري اوبو رسونې ادارې ته مو څو ځلې مراجعه وکړه خو څوک پاملرنه نه کوي. اوس مو څا کیندونکو ته 10,000 افغانۍ ورکړي چې یو څو متره نور څا وکیندي، ګوندې اوبه راووځي.
د طالقان ښار د سرایسنګ سیمې یو اوسیدونکی فرید احمد هم وایي چې د دوی په سیمه کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي.
د نیمه ژورو څاګانو اوبه ټیټې شوې دي او یا هم وچې شوې دي. موږ نه پوهیږو چې څه مسله ده. د څاګانو اوبه د ټیټېدو په حال کې دي او دې مسلې موږ اندېښمن کړي یو.
څلوېښت کلن امین الله چې له 20 کالو راهیسې د اوبو د نیمه ژورو څاګانو د کیندلو په برخه کې کار کوي، هغه وایي د پخوا په پرتله سږ کال د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د پخوا په پرتله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. په ځینو سیمو کې تر 2 مترو او په ځینو سیمو کې تر 3 متره پورې د اوبو کچه ټیټه شوې ده.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې چارواکي هم د خلکو داوی منی او وای په هیواد کې پرله پسې وچکالۍ، د نفوس زیاتوالی او د اقلیم بدلون هغه لاملونه دي چې له امله د ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټه شوې ده. د یادې ادارې امیر کریم الله حقیار بیګ ازادۍ راډیو ته وویل:
دلیل پنځستن سات اب در ولایت تخار
د تعلقانو ښار په اتو ناحیو کې د ښاري اوبو رسونې 40 ساعته خدمتونه فعال دي. د نفوسو زیاتوالی، وچکالي او د هوا تودوخې هغه لاملونه دي چې له امله یې د تعلقانو ښار په ځینو سیمو کې د اوبو نیمه ژورې څاګانې وچې شوې دي. زموږ څاګانې ژورې دي او فعالې دي.
د یاد ولایت یو شمېر سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله شکایت کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم د نیمه ژورو څاګانو او د کاریزونو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
ژوند په روژه کې
نصیر الله جلال دے اندنورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ د ننګرهار د کلی اوسیدونکی یم. د سیول انجینری د لوستو څخه وروسته په 1983 کال کې د شیخ زاید پوهنتون څخه فارغ شوی یم. د انجینری په مختلفو برخو کې مې کار کړی دی. د هیواد د آبادۍ او بیا رغونې په برخه کې ډېر زیات هلې ځلې مې کړی دی. د سړکونو واش پروګرامونه، استنادي دیوالونه، مکتبونو، کلینیکونو مختلف ساختمانونه د هیواد د آبادۍ لپاره مې تقریبا 10 کلنه کاري تجربه لرم. د هیواد په آبادۍ کې روژه خو د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، ډېر زیات خوشحال یو. خو مشکل دا ده چې اوس کار کسب نشته دی، هر څه قیمت ده، بازار خپل سر ده. څوک چې په څه شي په څو باندې خرڅوي بس خپلې خوښه ده، نو کنټرول نشته چې حکومت یې کنټرول کړي. نن به یو کیسه غوندې وکړمه، ماشومان راسره وو، بس بازار کې روانمه، ماشوم راته ویل دا راته واخله بابا، دا واخله او دا واخله او دا واخله دا واخله. بس زه به همداسې تېرېدم، روان بوم، بیا به راته ویل چې دا واخله. بیا چې اخیر چې یو طرف ته شم، ماته وی څنګه وایي دا غوږونه خو دې کار کوي که نه کوي؟ ما هر غوږونه خو مې کار کوي، خو جب مې کار نه کوي. جب کې څه شی نشته، تا غو صحیح دار څه وایي، خو جب کې مې څه شی نشته. څه وکړو، دا چې کار وي خو سړی هر څه کولی شي چې واخلي. همدارنګه دسترخوان رنګ هم بیخي خراب ده. پخوا به دسترخوان به رنګین وو، هر قسم میوې به وې، خوراکونه به وو، او یار دوست به هم غږ کوله، بس ګډه به هم روژه ماتې کوله. اوس چاته غږ هم نشو کولی، ځکه چې بس دسترخوان رنګ نو بیرنګ دی. د حکومت نه مې هم دا توقع کومه چې باید دغه خوراکي مواد کنټرول وکړي او نرخونه چې دی منظم وساتي.
د
ځینې افغانان وایي چې په روژې کې د رمضاني فرهنګ تر پخوا کمرنګ شوی. دوی وایي چې د طالب ځواکونو د محدودیتونو او پښتنو له کبله نسي کولی چې پروژه کې د رمضاني په ګډون ډیری پروګرامونه ترسره کړي.
سندره چې په خوا باندې روژې په شپو کې د افغانستان په کوڅو او واټونو کې اوریدل کېده او د کورونو دروازې باندې رمضاني پروګرام د سندرې ویونکو ډلې لخوا د خوږو خوراکي توکو، میوه او پیسو د ورکولو لپاره ټکېدې. د کابل ښار اوسیدونکی ناصر خپلې د رمضاني ویلو کیسې تاسې کوي.
په تیرو روژو کې به موږ وتلو او دا شعرونه مو چې لا هم یاد دي ویل: رمضان یا رب یا رب رمضان، السلام علیک یا ماه رمضان، این خانه از کیست کلکینش کلان، خدا بچه بتید نامش رمضان. بیا که د کور مخته به غر و ویل به مو: این خانه از کیست روخش سوی کوه خدا، دختر بتید نامش بی بی کو. بیا به مو به لرګی و دروازی تکولی، پخوانی خلق دیر خو مکتبی بیا یو سرا کول.
خوس یو شمیر افغانان وایي چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نشي کولی دغه دود ترسره کړي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې پخوا به رمضاني د جشن په څیر وه، خو اوس دا دود پیکه شوی دی.
رمضاني به پخوا د جشن په څیر وه. له کوم وخت نه چې امارات راغلی، موږ د شپې له کوره هم نه شو وتلی. ځواکونه یې وایي چې ولې راغلی او د څه لپاره څه کوی او داسې نورې پوښتنې.
خو په هرات کې هنرمندان او فرهنګیان وایي دا دود به ترسره کړي. د هرات یو هنرمند نعمت الله حسین زاده وایي که څه هم دغه دود کم شوی، خو هنرمندان هڅه کوي چې سږ کال د رمضانۍ لپاره کلیو ته ولاړ شي.
رمضانی یو ښه دود دی. په هرات کې هغه کلیو ته چې موږ ځو دا دود لري. هنرمندان دا پروګرام د روژې له شلمې څخه پیلوي. که څه هم دا دود پیکه شوی، خو ځینې خلک رمضانی پروګرام ته ځي.
ښاغلی حسن زاده وایي پخوا به رمضاني سندرې له موسیقي سره ویل کېدې، خو اوس ورسره موسیقي نشته. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د رمضاني ویلو دود د طالبانو لخوا منع شوی او یا دا چې مخنیوی به یې وشي، د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانې په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي دوی د خیر د هیڅ کار مخه نه نیسي، خو نوموړي ویلي چې هر څه باید د اسلام له احکامو سره سم وي او هیڅوک نشي کولی چې په خلاف یې عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېر هغه جشنونه چې پخوا به نمانځل کېدل، اوس نه لمانځل کېږي او په ځینو مواردو کې د دا ډول جشنونو مخه نیول کېږي.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان اسلامي امارات چې کومه خبره کوي چې موږ روایت جوړ شوی دی، دا خو ملت شکولی د ډېرې پیسې له خلکو ټولی په وطن کې ډېره کاختي ده، ډېره دربدري ده. نو د دوی عواید پورته کېږي، له هر دوکاندار څخه څو چنده پیسې اخلي کېږي، نو دا پر وطن یې بده اغېزه کړې ده.
د نرخونو په باره کې د ما غوښتنه دا ده د طالبانو څخه په روژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک 0 ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړه هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولی چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه
کړي. کارکوونکي چې دي کور کې هم نشته، مناخه سل ډالره د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یو بچان مو وږي دي د زرا سي د څوک مشر کې بالا کارتونه دا په لاس ورکي هغه که پر تیبه چور ورکي یو چاته کنه و جوړ بیا هغه ته نه رسیږي. دا دم دې وخوري د موږ د دې تر وړو مقاومت په سیور رسیږي. السلام علیکم.
ونه په دارو شي کې خوشم وروره به کې درن سوي دي بس مانس کې د افغانستان خلک ګروشه ته ګوري چې راځم مبارک راسي او په دوه شانګران کې نو دی دیا کال باید چی روشه را تلایی دیشان ارزانه کوله ایمانگر دوی اطراقه دیر گرن که بیا تو گورش در روشه خلاصی در آشه هم بری دیر برزانه سینو دستون زی پا افغانستان که دیری دیر رو تیانانو
رنزه در هلمن ولایت مرجی و لسوالی نساید خبری کم ما پیغام در امارت مشرام تداغده چی کمغله یا چپاولگر یا اختتابگر ونیده شی په یوی میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شېبو کې 25 دقیقې ونیز پروګرام پیلېږي چې احمد تکل به یې کوربه وي. خو اوس د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د دغه سازمان د بشري مرستو پر رسولو کې د ښځینه کارکونکو حضور ضروری دی. ښاغلی ګوتریش پرون یک شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې په بشري چارو کې اوس د ښځو او نجونو ژغ کمرنګ سوی، خو کله چې دوی په دې چارو کې برخه واخلي نتیجه به یې د ټولو لپاره پیاوړې وي. طالبانو چې په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی و، تیره اونۍ ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځینه کارکونکو کار منا کړ. یونما په جواب کې په افغانستان کې لخپل 3300 کارکونکو وغوښتل چې تر بلې خبرتیا پوري کارونو ته ولاړ نسی. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به د کابل په ګډون د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی چې له کابله به د سیلونو د راوتلو احتمال وي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې دغه ورځ د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې چې نن به د اورښتونو له کابله په ځنګړي ډول د کوکچې، تالقان، بغلان، پنچیر او غوربند سیندونو د اوبو سطح لوړه او شاید د سیلابونو د راوتلو سبب سي. د طالبانو حکومت، د اوبو او انرژي وزارت هم په دې اړه یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې د دغو سیندونو غاړو ته نږدې میشتي غوښتي چې د سیل خطر ته پام وکړي. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوري راشد خان پرون د هند په غوره لیگ سیالیو کې په دریو پرلپسې توپونو سره درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې ته لوبه کوي، د کلکتې رایډرز د لوبډلې په وړاندې د باولینګ یا توپ وهنې په څلورمه ور کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي پرلپسې وسوځول چې دې ته په کرکټ کې هیټریک وایي. په فوټبال کې هم کوم لوبغاړي درې ګولونه ووهي هیټریک بلل کیږي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه وی جربه د دې جبهې په تشکیلاتي جوړښت کې اساسي بدلونونه راوستل سي. د دې جبهې یو غړي عبدالحفیظ منصور پرون پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې لوې میاشت راهیسې یو شمېر کارپوهانو پر نویو ګمارونو کار کړی او د خپل کار نتیجه یې د جبهې مشرتابه ته سپارلې ده. منصور دا ټویټ یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د دې جبهې ویان صبغت احمدي د نظر د اختلافاتو له کبله د جبهې له ویاندویي استعفا وکړه. د په یو ټویټ کې د مقاومت جبهه په انحصار پالنې تورنه کړې او ویلي دي چې له همدې کبله استعفا کوي. د مقاومت جبهې تر یوې مودې پورې په پنشیر او د بغلان په اندراب کې د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکړی سو، خو اوس داسې ښکاري چې فعالیت یې خورا ټکنۍ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخت اعلان وکړ چې پلاوی به د جمعې تر ورځې پورې سعودي عربستان ته ولاړ سي چې په دغه هیواد کې د ایران د ډیپلوماتیکو استازولیو د بیا پرانیستلو لاره هواره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان یو ورځ وروسته له دې وکړ چې د سعودي عربستان یو پلاوی تهران ته لاړ او همدارز د دوو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په چین کې یو بل سره وکتل. سعودي عربستان د 2018 کال په جنوري میاشت کې د ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې وروسته له دې وځنډولې چې ایرانی اعتراض کوونکو د یو سعودي شیعه ملا د ادامېدو په اعتراض کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت یرغل وروړ. د روسي ځواکونو د توغندیو په حملو کې په اوکران کې د 5 وجل سویو په ډله کې یو 50 کلن سړی او د هغه یو 10 کلن لور شامل ده. د اوکران چارواکي وایي دغه کسان په تیرو 2 ورځو کې د اوکران په شمال ختیځ او جنوب کې وجل سوي دي. دغه پلار او لور د روسي د پاوز په حملو کې وړمش په د اوکران د جنوب ختیځ په زاپوریجا کې وجل سوي. د اوکران په ختیځ کې د روسي د پاوز عملیاتو شدت نه دی کم سوی. د خرسون والی الکساندر بوردیک برکودین ویلي پرون وخته د روسي پوځیانو پر خرسون سیمه د هدایت سویو بمونو په مرسته حمله وکړه. د هغه په خبره د لومړنیو معلوماتو له مخې په قربانیانو کې ملکیان نه دي شامل.
دو خبرې دی، یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په افغانستان کې درې برتنوي وګړي څونه مخکې نیول شوی وو، خو د هغوی د نیولو خبر پر روانونه کې خبر شو. برتنوي رسنیو د یک شنبه پر ورځ خبر ورکړ چې په نیول شویو کسانو کې یو 53 کلن ډاکټر کیوین کورنویل دی د پرسیډیوم شبکې په نوم د برتانوي خیریه ټولنې مشر سکاټ ریچاردز ویلی چې کورنویل په خپله هوټل خونه کې د وسلې د ساتلو په تور نیول شوی. د هغه په وینا د نوموړي وسلې د کورنیو چارو وزارت جواز درلود، خو د طالبانو د پلټنې پر مهال یې نه دی موندلی. د کورنویل کورنۍ ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې دی د هغه خیریه بنسټ ډاکټر و چې وړیا روغتیایي خدمات افغانانو ته وړاندې کول. دوهم کس درویش کلان مایلز رټلج دی چې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی و. ویل کېږي رټلج دوه کاله مخکې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانوي ځواکونو لخوا له افغانستانه ایستل شوی و، خو وروسته بیا دوه ځلې نور هم افغانستان ته د رخصتۍ لپاره ورغلی و. او د دریم برتانوي په اړه چې نوم یې نه دی ذکر شوی ویل کېږي چې په کابل کې د یوه هوټل مدیر و او په تېره جنوري میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د پرسیډیوم شبکې مشر د یکشنبې په ورځ پر ټویټر ولیکل چې ډاکټر کورنویل او هغه کس چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خپلو کورنیو سره پر ټلیفون خبرې وکړې. سکاټ ریچاردز لیکلی چې د خبرو یوه یوه نیمه دقیقه وخت ونیوه. هغه زیاتوي چې له دواړو بندیانو سره مناسب چلند کیږي. په همدې ورځ د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن وویل چې د دې حکومت د خپلو وګړو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د خبرو په حال کې دی، خو هغې د دې خبرو په اړه جزئیات ورنه کړل. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ازادۍ راډیو له پرله پسې هڅو سره سره تر اوسه په دې اړه هیڅ هم نه دي ویلي، خو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو حکومت ولې دا درې کسان نیولي په داسې حال کې چې دا یوازیني بهرني وګړي نه دي چې افغانستان ته ځي. له دوی سره به څه کیږي او دا به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو او تعامل چې هسې هم ترینګلی دي څه اغیز وکړي؟ د نن په 25 دقیقې بحث کې په دې اړه له میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی یوسف امین زادزای او د سیاسي چارو څارونکی سید زاکر شاه سادات. له دواړو میلمنو مننه کوم چې په دې خپرونه کې د ګډون بلنه یې ومنله. د خبرونه زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. خبرونه له ښاغلي امین ځاځي سره په خبرو پیلو. ځاځي صاحب، که څه هم د دریو برتنوي وګړو تورونه نه دي معلوم او تر اوسه پورې طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، ستاسو تصور څه دی چې دا به امنیتي مسئله وي او که به یې تر شا کوم نور عوامل وي؟
ګوري، افغانستان په نننۍ شرایط کې یو خاص حالت کې قرار لري. خلک د طالبان نه ویریږي، طالبان د خلکو نه ویریږي. بیا خو خارجي اتباع خو بیخي د بل سوال ده. هر څوک مثال ورته ګوري، د څنګه راغلی د څه شي کوي، سیاحت ته راغلی د دښته راغلی، یعنې ډېر یو بل پسې ورپسې دي، ځکه حالت د همدا شی ده. یعنی مونږ داسې یو ډاډمنه فضا کې ژوند نه کوو. ډېر مخکې څو مثلا دوه کاله مخکې، تقریبا دوه کاله مخکې جګړه ختمه شوه. دلته د نړیوالو د سیمو هېوادو پوځونه وو، استخبارات یې وو. اوس هم بعضې مسایل دلته انتحار انفجار کېږي، خلکو وژل کېږي. نو نورمال حالت نه ده. په دغه حالت کې تجربه مثلا د خلکو سړي کې، بیا خصوصا د سیمې هېوادونه چې خلک راځي یا خارجیان راځي، یو مشخص پروسیجر باید ورته ووسي. هغه باید ثبت شي، هغه باید راجستر شي، د هغو استوګنځای، د هغو امنیت، د هغو ټول مسایل باید حکومت په غاړه باید واخلي، خصوصا د خارجیانو لپاره. ځکه چې په دغو شرایطو کې مونږ نړیوالو خارجیانو ته ضرورت لرو چې راشي افغانستان ته، وګوري وضعیت، وګوري څوک به کار کوي، څوک به تجارت کوي، څوک به سیل ته راځي. نو دا ضرورت ده ورته. مونږ داسې باید دوی ته امنیت خوندي وساتو چې دا په نړیواله کچه باندې مثبت تاثیر ولري.
بله،
او که چېرته دغسې نیول کېږي، زه فکر کوم چې زیاتره به دغه نیول کېدای شي چې قانون نه مراد کړی، یا مثلا کېدای شي چې خپلو طالبانو په قوانینو نه پوهېږي، بس خارجای دی هله جګ شو، هله ټیک شو، او ورده و یو راپور چا ورکړلو ورسه بوی ځای واچوه. دا مسایل هم شته، دا مسایل متاسفانه شته. نو د دې په هکله باید امارت اسلامي چارواکي عاجل باید عکس عمل وښيي، او دغه مسایل باید څېړنه وکړي. او دا وګدوالی ته باید پی نه دی، ځکه چې دا تاثیر لري نړیواله سطح او د نړۍ په سطح باندې دا منفی تاثیر لري. او که چېرته مثبت برخورد وسه وشي، کېدای شي برخورد مثبت نیول شي، خو د دیوال نیولې څرنګوالی باید واضح کې او زر د غبرې کې وضاحت باید ورکړي.
مننه ځاځی صاحب. سادات صاحب، ستاسو په نظر د دې کسانو د نیولو عوامل څه دي؟
په ټوله کې د افغانستان اوسنۍ غمیزه اوږد تاریخ لري، او د دې اوږد تاریخ تر شا موږ ځانګړي ستونزې په یوه نیمه پېړۍ کې د برتانیې سره تیرې کړې دي، او ترخه تجارب افغانان لري. عام متل لروي مار چې چلی له پړي ویریږي. په موږ باندې په وختونو وختونو په مختلفو برخو کې مختلف لوبې شوې دي. د ملا په جامه کې، د په اصطلاح د مرستندویو ټولنو په جامه کې، په د ډاکټر په جامه کې. د دې وجې نه ځینې د ثبوتونه شته دي چې د هغې په اساس شکونه راپارولی شي. د هغې جملې نه زه د نن نه تقریبا 15 کاله وړاندې په خپله د دې وخت شاهد وم. په ننګرهار کې ما په یوې ټولنه کې کار کاوه چې موږ د سترګو شفاخانې څانګه مخکې وړله. هغه هم د طالبانو اوله دوره وه. هلته هم چون داسې خاص توجه دې مسایل ته نه وه، مختلف ټولنې فعالیتونه درلودو تر مختلفو نامو لاندې د مرستو په نامه. خو بیا په یو دوو کې تصادفاً داسې وشو چې ځینې مستندات پیدا شول چې هماغه وخت طالبانو ونیو او محاصره یې کړه، او دا شیان ټول هغه کو. بیا دا لړۍ هم لږه اوږده شوه، بیا د خلک د هغه نه خارج کړه، د افغانستان نه خارج کړه. یو پکې انګریزی وو، ځینې د نور اروپایي ملکونو وو، او افغانانو ته بیا سخته سزا ورکړه. افغانانو کې دوه قصه داسې وو چې بیخي لکه چې تری تمې کړه سره. او
تاسو فکر کوئ چې اوس هم همدغسې مشکوک فعالیتونه شوي دي، او طالبانو د هماغو مشکوکو فعالیتونو په اساس دا کسان نیولي؟
زه داسې یو بل باور باندې هم دا ده چې هر بهرنی طبیعت چې یو بل ملک ته ځي، د یو امنیتي ضمانت په اساس ځي. د دوی خامخا به تضمین د امنیت د اوسنی واکدارانو یا طالبانو لپاره شوی وي چې رسما یعنی هغوی مسؤلیت درلودو. او بیا ستونزه دا ده چې د یو میډیکل ډاکټر سره، چې زه پخپله هم یو میډیکل یم، د اصلي موجودیت دا بیا بله ستونزه ده. دا یو سند ده. او بیا تر څنګ داسې هم ویل کېږي چې ځینې داسې رقم مخابري هم د دوی سره کشف شوي چې د هغې آخذه هلته دننه د طالبانو استخباراتو نه شو کشفولی نیولی. دغه شیان یو څه داسې تشویشونه نورم زیاتوي، او دا چې طالبان هم تر اوسه پورې روان دي په تحقیقاتو کې، او پخپله برتانیا هم ډېر غږ نه باسي. بیا مشخصا هغه هوټل ته هماغه کس ته ځي سره د هغې تر چارتر مدیریت لاندې ځي سره چې پخوا دا تجربې د هغوی له لارې نه شوي دي. موږ په سیمه کې د ده تر څنګ یعنی په ګاونډ کې هغه هیواد لرو چې د دوی مستقیم ټول پلانونه د هغوی له لارې نه پلي شوي په افغانستان کې.
لږ تر لږه یو بل برتانوي وګړی، پیټر جووینال، چې مخکې خبریال و او د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد په کلونو کې هم په افغانستان کې د خبریال په توګه سفرونه کړي وو، هلته راغلی و. د 2021 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوی و. خو دی او څلور نور برتانویان چې له ده سره یو ځای په بند کې و، د 2022 کال د جون د میاشت فکر کوم په وروستیو کې بې غږ ځواګه خوشې شول. فکر کوئ سادات صاحب چې دا ځل به هم همداسې وشي، او که اوس شرایط بل ډول دي؟
دا د پټو پردو تر شا معاملات د افغانستان سرنوشت سره تل لوبېدلی دی. دا یعنې اوسنی هېواز نه دی، دا په پخوا کې هم دا تیر شوي. دا مسایل د جمهوریت په دوران کې هم زه د یو وخت د یو ډېر مستند خبر شاهد یم چې همدغسې ټولنه خیریه مؤسسې تر نامه لاندې دوه کانټینره وسلې د یو ځای نه بل ته انتقالولې چې د کابل ښار په منځ کې ونیول شوې. یعنی یو خیریه مؤسسه، بیا هغه وسله، بیا هغه دغه شی، بیا څنګه
خاموش شو؟ د دې راپورونو تایید په دې خپرونه کې ډېر مشکل کار دی، ځکه چې د جمهوریت د محل چارواکي اوس له موږ سره په دې خپرونه کې نشته. په هر صورت سوال دا دی چې دا ځل به هم دا کسان بې غږ ځواګه خوشي شي، او که به د یوه تعامل په اساس مثلا محکمې ته به راجع شي، یا به د خبرو اترو په نتیجه کې خوشي شي؟
زه ډیر باور پدې نه لرم چې ډیر به څرګند محاکمه شي. دا خبرې به خامخا په پخوا کې دا ترخی تجربې موږ لرلې همداسې تیر شوي دي، او که چیرې بیا داسې وي چې واقعا کوم څه مستند شوی وي او طالبان پرې سترګې پټې کړي یا د یو معاملې په نتیجه کې دوی بیا خوشې کړي، یعنی هغه ترخه تجربې بیا تکرارېږي، او که چیرې داسې نه وي بیا رسمن باید دوی په خپله معذرت وغواړي او یعنی د دغې نه باید تیر شي. لکن دغه د یو شی واقعا د تشویش وړ دی چې د یو میډیکل کس دپاره چې په خپله میډیکل وي او امنیت هم د هغه چارواکو لخوا نیول شوی وي او تضمین شوی وي، بیا دا وسله ورسره څه شی کوي؟ بیا د وسلې اسناد وي پخوا ورسره اوس نشته. داسې عجیب و غریب اخبار یعنی شاپشا راوځي چې شکونه راپاروي، خو خدای دې وکړي چې دا غلطه وي او دا سمه نه وي. خو لکن که دا سمه نه وای نو دا به د جنوري نه تر اوسه پورې دا مسله دومره نه اوږدېدله، دی د جنوري په آخرو کې نیول شوی. خو تر هر څه بیا هم په دې باندې باید باوري شي افغانان چې دا په هر چا اعتماد کولو نتایج زه کله ناکله داسې وي چې د یوې سوري نه سړی په څو څو واره چیچل کېږي. افغانان داسې شوي دي د تاریخ په اوږدو کې، مونږ د یوې سوري نه څو څو واره چیچل شوي یو. نو بنان ما مخکې دا یادونه وکړه چې هغه مار چیچلی وي د پړې نه ډېرېږي، موږ دا ترخې تجربې ډېرې تېرې کړي دي. نو زه فکر کوم ممکن دا همداسې یو ویره وي.
مننه ځاځای صاحب، ستاسو په نظر مخکې ما یادونه وکړه د نورو برتانوي وګړو او پهغه کې د پیټر جووینال او څلور نور چې بیا له هغه سره یو ځای خوشې شول. زمونږ ټول مثالونه په دې خبرونه کې چې یاد شول، دا ټول برتانویان دي. ولې په خاص ډول برتانویان نیول کېږي د طالبانو د حکومت لخوا؟ یعنی د نورو هیوادونو وګړي هم شته پکې موږ نه خبرېږو، او که یوازې برتانویان نیول کېږي؟
اول خو ګوري تعداد دوی نه پیږم چې مختلف، یو راغلی د سیاحت ته، بل ډاکټر دی، او بل معلوم نه ده، بل هوټل مثلا لري که څه شی لري که نه، او بل دغه راتګ د خارجیانو بل هېواد ته هغه یو پروسیجر، رسمي پروسیجر لري. مثلا زه کوم بهر ته ځم که نه، هغه پروسیجر یې ما څه ده؟ زه دعوت شوی یم، زه تحصیل ته ځم، زه مثال سیاحت ته ځم. دا ټول پروسیجر رسمي پروسیجر ده چې دغه هېواد ته داخلیږي، هغه ثبتېږي، هغه راجستر کېږي، هغه په پولیسو کې ثبت شوېږي، هغه راجستر کېږي، د دوی استوګنځای معلوم وي، هر څه معلوم وي. نو دا چې څنګه راغلي دي او چا رابللي دي، په کومې طریقې راغلي دي، او بیا هغه دا نیولې کېږي، دا ټول هغه سوالونه دي چې باید د امارت اسلامي نظام حکومت هغه ته باید ځواب ووایي. یعنی بیا خصوصا تاسو اشاره وکړله چې د څو ځلې د برتانیا وګړي دلته نیولې کېږي او بیرته خوشي کېږي. اوس ښه سوال د مونږ لپاره دا ده چې ښه دا برتانیان راغلي وو، د پروسیجر ښې تعریف کې مونږ ته چې څنګه راغلي وو، چا راوستي وو، د ویزه چا ورکړې وه، او کوم ځای کې اوسېدل، راجستر شوي وو نه وو شوي، دغه اصلاحات څنګه ورسره وه، دا اصلاحات چا ورکړې وه، ډاکټر ته اصلاحات څوک ورکوي. یعنی د خپل امنیتي پروسیجر په کابل کې په افغانستان کې دی، د هغو مسؤلیت څومره ادا کړی ده او کنه یې ادا کړی؟
ځاځی صاحب، د وسلې په باب خو یې ویل شوي دي چې دوی ادعا کوي، البته دغه خیریه ټولنه چې مخکې ما نوم واخیست، د برتانوي خیریه ټولنه وایي چې د ډاکټر یا د خیریه ټولنې کارکوونکی چې وو دی وسله درلوده، اما په غشي باندې نه ور سره مونږ په دې باندې بحث نه کوو. سوال دا دی ځاځی صاحب چې آیا یوازې برتانویان په دغه طریقه چې تاسو وایي، یعنی په مشکوک ډول بې له ثبت او راجستر نه په خپل سر افغانستان ته راځي؟ زه فکر نه کوم چې دا کسان به په خپل سر راغلي وي. او که نور وګړي هم شته په افغانستان کې چې د همدغو برتانویانو په شکل نیول کېږي، مګر موږ نه پې خبرېږو.
ډېر شیان بسلی وي. اوس مثال مونږ طبي برخه کې دلته ډاکټران راځي، همدغه د پاکستان هېواد ډاکټران په ډېرو ځایو کې مصروفه دي، کار کوي، یا په تنخواه یا په سرمایه یا په دعوت شوي دي که نه، رسمن دلته اوس کار کوي، دا پروسیجر لري. او دغه پروسیجر نه پوهېږم، هرڅه ته وکړو چې امارت اسلامي دغه پروسیجر باید توضیح کړي، هغه کې واضح کړي خلکو ته چې دا په دغه رقم پروسیجر، ځکه که چېرته دغسې یو مجرم راځي، یعنې مثال که په کوم جرم نیولی شوی وي، دوی دغه مجرم چا راغوښته وو، چا رابلله وو،
یعنی په دغو وګړو کې چې په افغانستان کې په دغه ترتیب سره راځي او کار کوي، یوازې برتانویان دي که نور وګړي هم شته؟
نه، وګړي خو شته، ولې نه شته؟ ټول شته دی، ولیکن ولې د برتانیا وګړو سره دغسې یو هغه کېږي، تعامل کېږي، داسې عمل کېږي، یعنی دغه څو پیښې که نه دا ورتوالی لري یو بل ته، که نه دغه د سوال لاندې ده، د خپله د سوال لاندې دي. یوه پیخانه ده دغه دویمه، کېدای شي درېیمه پیښه شوې وي، کېدای شي ډېر مسایل زمونږ نه پټ اوسي، کېدای شي ډېر مسایل راته پټ اوسي، که نه چې هغه هغه خبره د ورور مې چې راته وویلې چې د پردې شاته ډېر مسایل دي چې هغه نه په خبرېږي، ولس نه په خبرېږي. حتی هماغه خلک چې بندیان شول که نه څنګه خوش شول، چا وضاحت ور نه کړو، هېچا چا وضاحت ور نه کړو، فقط بندیان شو ونیول او بېرته خوشې کړل، چا ټپوس هم ونه کړو، چا پوښتنه هم ونه کړه، او ډېر وضاحت ور نه کړلو. مینان دا هغه ده، زه فکر کوم چې دا مسله ما ته ساده نه ښکاري، ما ته نه ښکاري ساده، ځکه دغه ساده به سړی فکر هم ورته ونه کړي. بله خبره، زه د طالبانو مسله درته وایم چې په افغانستان کې غیر د دغه د خارجي اتباعو نه داسې د دوی کړنې کوي چې اصلا نه قانون ایجابوي، نه شریعت ایجابوي، نه پښتو ایجابوي. دا یو چا باندې شک ده، بس روای چې په مغد کې څه وته رنجر کې واستوه، بیا زندان ته واستوه، بیا بل هغه راغه وایي چې دا خو بېګناه وه، اور نه بېګناه سړی خو تا پنځلس شپاړس ورځې د هغه په تېرې کړې، زندان په تېر کړو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
صادق صاحب، یو نیول شوی کس لکه څنګه چې مخکې راپور کې یادونه وکړه، د یوې خیریه ټولنې ډاکټر دی. د طالبانو له دې اقدام سره به د بشري مرستو بهیر په یو ډول سره اغیزمن نشي، یعنی هغه بشري مرستې چې له افغانانو سره کیږي هغو باندې به ناوړه اغیز ونه کړي؟
په مجموع کې هر عمل عکس العمل راباسي، دا بیخي ثابته خبر ده، او دا عمل به هم خپل عکس العمل ولري، مګر دا چې طالبان وشي کړی خپل ادعا ثابته کی، او یا دا چې که چېرته د دوی دا راپور غلط وزي یا دا شک غلط وزي، د کم معذرت خواهی په اساس به دوی بیا بېرته خپل دا مراودې جوړي او دا تعاملات جوړي. عجیبه ما ته دا ښکاري چې یو خوانه نړیوال په مجموع کې شکایت لري، له بلې خوانه هر هفته د څلوېښت میلیونه ډالر زی او د ده بېرته حساب کتابم اوس خو نه دی معلوم، بیا یو ورځې بیا خامخا.
د هغې په باب خو امریکایي چارواکو او لویدیځو چارواکو په وار وار دا خبره واضحه کړې ده چې دا مرستې د طالبانو له حکومت سره نه کېږي، بلکې د بشري مرستو یوه برخه ده چې د ملګرو ملتونو د مؤسسو له خوا نه مصرفېږي.
که تاسو دا تیر هفته هم دا خبر اوریدلی وي، په ځینو ولایتونو کې سخت شکایت و د دې نه چې په دې کې هم انډول نه مراتېږي، ځینو ته یو څه کېږي او ځینې ته نه کېږي، ځینې خپل هغه خېشخوریګانې پکې روانې دي، هغه خپل شناختونه نه په اصطلاح غلطه ګټه پورته کوي. او په زمین کې داسې اوازې هم د خلکو د خوا نه شته دي چې دا ځینې ډلې یا ځینې کسان دلته و هلته د داعش په نامه را پیدا کېږي، دغه د کم ځینه راځي، د کم گاوند نه راځي، دغه گاوند چا ته معلوم دی او څوک ساری؟ د افغانستان فضا خو د افغانانو په اختیار کې نه ده، افغانستان فضا خو اوس هم د امریکې تر کنټرول لاندې ده. دا چې د دغم نشیانو نه دوی خبر وي، مخکې نه خپل افراد ته وایي چې دغه مخکې نور افغانستان ته مزه چې خطر کیږي، بیا د دغه نه چې دوی واقف وي، د دې مخنیوي لپاره ولې بیا مثلا دوی تصمیم نه لري؟ او بیا چې پیږي چې دا تل مدام د څلوېښت کاله نه را افغانستان کې دننه دغه ټول شیان زموږ د گاونډ نه شوي دي او راځي، بیا دې گاونډ ته تر ننه پورې کم سزا ورکړل شوه د نړیوال قوانینو په رڼا کې؟ هېڅ هم نه. لیکن د هغه د پاره او د هغه د بقا د پاره افغانستان درې ځله قرباني شو، د افغانستان وګړي قرباني شو. زه د نړیوال د دوه مخه لوبو ته زه په خپله شخصا د افغان ته هیڅ د شک په سترګه ګورم. زه بهر کې ناست، زه مهاجر شوم، د همدغې لوبو د نتایج په اساس خپل وطن پرې خودو ته مجبور شوم. لکن در لوب ترچا څوک دي او بیا څنګه دا دوه مخې لوبې د افغانانو سره د څلور لسیزه بس نه ده؟ د دوه دوه نیم میلیون انسانانو وژنه تر هر نامې لاندې دا بس نه ده چې اوس لا بله را شروع کړې ده. او دلته او هلته داعش پرون د طالب په نامه کې دا هغه وشو، نن داعش ده، بیا بل ورځ یو بل ډله راوځي او ټول د یو ګورنر راځي. یو ګورنر راځي.
مننه زازای صاحب، ستاسو په نظر د بشری مرستو پر بهیر به د دې ډاکټر نیول چې مستقیما د بشری د یوې خیریه ټولنې کارکوونکی دی او د بشری مرستو په رسولو کې برخه درلوده، فکر کوئ اغیزمن به شي که نه؟
دغه بشری مرستو کې مونږ په نړۍ کې ډېرې بېلګې لرو چې د بشری مرستو په نامه د دوی کاروانو کې حتی وسلې انتقال شوي. نړیواله کچه د مونږ نښې لرو او هغه شواهد لرو. یو استخباراتي کس یا ډله یا یو اداره هغه نو په خپل تندي باندې نه لیکي چې زه د پلانکي استخباراتي ادارې غړی یم. همدغو نومونو هېواد ته داخلېږي. د انجینیر په نوم دی به د خیریه موسسو
او تاسو فکر کوئ ځاځی صاحب چې د طالبانو په استخباراتو کې اگر لازم قوت او قدرت او ظرفیتونه شته چې بهرنی ایجنټان چې په افغانستان کې کچرت فعالیت ولري هغوی تشخیص کی وینيسي او شواهد او اسناد پر پیدا کی؟
یو خو ډیره مهمه ده، د 45 کلن جګړې تجربه راته ښودلې ده چې دلته بهرنیانو ته زیات قدر ورکول کی، یعنی دوی په وړاندې ډیر بی تفاوتي. دوی خوشاله دي چې دا د بهرنیان راغلل کمرې راغلی راغله نه پوهېږم، مطبات وکړي راغلل نه پوهېږم، خیره بنسټونه راغلل سخت ورته خوشحالي، نه تفتیش درست شته ده، نه پوښتنې شته ده. یعنی افغانستان یې داسې بې سرپوخه هېواد د 45 کالو کې هغه شوی ده، تنجور شوی ده. بیا دلته په تاسف څه وایم چې تر اوسه پورې ډلې ټپلې دي، اوس ډلې ټپلې دي چې هر څوک د بهرنیان د خپلو شخصي ګټو په خاطر، قومي ګټو په خاطر باندې استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه.
ملي ګټو ته ډېر کم خلک دي چې مجمن وي.
فقط یو وروستۍ پوښتنه، ډېر لنډ ځواب له دواړو ښاغلو غواړم. ځاځی صاحب، ستاسو په نظر لنډ راته ووایاست، د دې درېو کسانو نیول به له لویدیځو هېوادونو سره او په خاص ډول له برتانیا سره د طالبانو د حکومت اړیکې اغېزمن کړي؟
کاملاً دا چې ترڅو واضح نشي او مهمه دا ده چې د افغانستان خلک په خبر نشي، دا د افغانستان د خلکو په روحیې باندې هم ډېر بد تاثیر اغېزه کوي چې د خلکو څوک وو، څه پر راغلي وو، بیا څنګه خوش شول، او د نړیوالو اړیکو نه هم ډېر منفي تاثیرات لري.
ډېره زیاته مننه. او سادات صاحب، تاسو لطفا همدې سوال ته ځواب راکړئ چې د طالبانو حکومت هسې هم له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په برخه کې ستونزې لري، دا ستونزې نورې هم زیاتې نه کی؟
خامخا هر ستونزه بل ستونزه زیږي، او د ستونزو د حل لپاره هر سړی کوشش کوي چې خپل مستندات وړاندې کړي. که چیرې طالبان داسې مستندات په لاس کې ولري او بیا هم د ولس نه په پټه او د پردې تر شا یې تیروي، دا به یو بله جفا وي. لکن نړیوال سره د روابط پالل د یو معیار په اساس باید وي، د نړیوال روابطو په اساس وي. هر هېواد کې چې لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دلته او هلته فعالیتونه د هرې خوا نه روان دي، دا د پښتنې وړ دي. هر بهرنی هیواد چې دوی سره په اصطلاح اړیکې پالي، په کم اساس یې پالي، حکومت یې په رسمیت نه پیژني، ضمانت ترې غواړي، لکن په مجموع کې خپل فعالیتونو دپاره شرایط برابرول غواړي او تمم لري. د څه شي تمه ته نه لري چې په رسمیت یې هم نه پیژني، اړیکې ورسره نشته، نړیوال قوانین دي تا په خپله د اول تر پښو لاندې کړي دي، په کم اساس هلته زیدن.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د 25 دقیقې بحث کې مو د ازادۍ راډیو د میلمنو سید زاکر شاه سادات او یوسف امین ځاځی څرګندونې اورېدې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لري نارینه ولې زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوړل